محمد شیبر یم. السلام علیکم. دا هم د دې سات خبرونه. د پاریس په اولمپیک کې د دریون جنو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبې نن د نړۍ له بېلابېلو برخو د څه باندې 1500 لوبغاړو په ګډون پیل شي. طالبانو ویلي دي چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک کمیټې بیا ویلي دي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دی ورپللی. د اولمپیک په لوبو کې افغان لوبغاړی یولدوس هاشمی اسدی رډو ته وویل چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون له لارې غواړي د هغو 40 میلیونه افغان میرمنو استازیتوب وکړي چې د دې په وینا په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. هغې زیاته کړه چې دا غواړي نړۍ ته وښيي چې افغان میرمنې په هر حالت کې ستر هدف ترلاسه کولی شي. یولدوس هاشمی له خپلې خور فریبا هاشمی سره د پاریس اولمپیک د بایسکل ځغلونې په سیالیو کې ګډون کوي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د نجونو او ښځو پر ورزش هم بندیز لګول شوی دی. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل دغه اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو په برخو کې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو ته ډېره زیاته اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې د پنځشنبې پر ورځ خپور شو همداراس راغلي دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو بنیادي حقونو څخه چې په دې کې زده کړې کار او آزاد تګ او راتګ دی منع شوي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی یا یوناما او د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي په زیاتېدو ده. په دې ترڅ کې تمه ده چې د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسیون راتلونکې سیشن به د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هارس د اسرائیل سر یاسم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره پر اوربند سلا وکړي چې په غزه کې په سلګونو برامته خوشي شي په لسګونو برامته خوشي شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. هارس چې پرونې په سپینه ماڼۍ کې له نتنیاهو سره وکتل دا هم ویل چې له هغه سره یې خبرې ښکارا او ګټورې وې. هارس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه خو په غزه کې د تیرو 9 میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال 95 کلنې کاملا هارس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې پرون د امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه. په هوستن کې د امریکا د ښوونکو د فدراسیون شاوخوا 3500 ډلې ته د وینا پر مهال اخلي هارس وویل چې د راتلونکو لپاره مبارزه وکړي. نوموړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقونو پر مسلې تمرکز وکړ. همدارس د ارزانه روغتیایي خدماتو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه. جو بایدن د اکشن بی پروسه اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کاندیدای لاس اخلي او د کاملا هارس ملاتړ وکړ چې د په ځای سیالي ته ودری شي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات په د نوومبر په 15 تر سره شي. د اوکران هوایي ځواکونو په فیسبوک کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې نن یې 40 روسي ډرون الوتکې وشتلې دي. په دې پیغام کې وړاندې راغلي دي چې نن سهار وختي 22 روسي بی پیلوټ الوتکو د اوکران پر خیرسون، سومی، ژیتومیر او چرنیف سیمو برید وکړ چې 40 اوکراني ځواکونو نسکوري کړي. په ورته وخت کې د روسي دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی هوایي مدافع شپږ اوکراني بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي چې 4 د روستوف په سیمه کې او 2 د کورساک په سیمه کې لویدلې دي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکم. چینایین جنرانو لشپارس کلن چند روسته در لوگر در عینک در مصر در پروژه چار رسمن پیل کری. د کابل د جنوب ختیځ په 30 کیلومتر کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان پلور د غزیدلی سړک د جوړېدو چارې د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یو دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و. خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې ځنډېدلې وې. اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 1.5 میلیونه ټنه مس وي. د دې کان د استخراج چارې به په اوسنیو شرایطو کې پیل شي. کشوی ګټي به چوي کنشوي خندونه سرنګل لري کې دای شي دی او دې ته ورته ګڼ سوالونه شته چې په خبرونه کې ویل ملمنو سره وسیړه په دې خبرونه کې مو آزرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو اسحاق اتمر د پانتون استاد تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو ته بلنه ورکړی ده د دوی هر کله کوم او وروسته به د افغانستان د علومو اکاډمي د کوشانی مرکز مشر کاتب خان فیزی هم را سره ملشي د ملمنو هر کله کوم تلاش سب پخبرونه که را سره ده تلاش سب چه اتکل که ویچه دست ویل که چه ممکن اپیدایی چاری ده دیکان یعنی استخراج چاری تقریبا دو کال وروسته پیل شی تاسو ده به اقتصادی چارو ده کارپو به صفت چه اتکل که وی
سلام تاسو تا گران و معظم و ملمنو تا او ده تاسو ده راژیو طول و ریدون که تا ده زرده کمی درانوائی ورانده کم د استخراج چارې چې د عینکو په مس د لوګر په ولایت کې پیلېږي زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي اقتصادي خوځښت ده په هغه حالت کې چې نسبتا یو اقتصادي او یو امنیتي ثبات موجود ده چینایان بدون د دې استخراج نه زه فکر کوم چې بل زیرمه لاند محاله او همدارنګ استراتیژیکا او په د وخت د فاصلې سره په اساس بل لار نه لري په دې خاطر چې دوی درې براور د ډیر اساس او مهم کړی دي اول براور د تخنیکی براور د چې دوی تر سره کړای دوم براور د مالی براور د چې دوی تر سره کړای دا او دریم براور د امنیتی براور د چې دوی تر سره کړای دا کله چې په یو پروژه کې دا درې براوردونه تر سره شي نو بیا هغه هیواد ډیر هڅه کوي چې د هغې پروژې پایل او پایله کریډیټ دوی ته ورسیږي په دې معنی چې چینایان وسنی شرایط ډیر اساس ګڼي تر څو د دې استخراج ترلاسه کړي او د دې استخراج پر بنیاد باندې هغه خپل اقتصادي روابط د اسلامی امارات سره وغوړوي او د سیمایزو پروژو اعتماد تطبیق او باور ته ورورسیږي
مانه د تلار سب وروسته جنی ټکی چې اندیشنه ورته شته یو د امنیت مسله ده د دې باوجود د یو کتون کې نظر هم لرو وروسته به پخپرونه کې لتاسو او لاوریدونکو کتون کو سره شریک کو بل موضوع د تاریخي آثارو ده پیغه برخه کې به هم نظر واخلم خو فعلا د دې کان د اهمیت په اړه د اقتصادي چارو د کارپو آزرخ شافیزی نظر واخلم حافظی سب څه فکر کوي چې دا کان څومره ارزښت لري ځکه تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې آیا دا کان بیا هم له چینایانو سره په همغه درې میلیارد ډالر باندې تړون شوی دی او کنه تغییر پکې راغلی دی که تاسو په دې برخه کې معلومات لري مهرباني وکړئ له حافظی سب سره مو رابطه قطع شوله
آزادۍ په چپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اتمر څه کتاس تراشم له تاسو به بیا د اقتصاد په ځای دا پوښتنه وکم چې په ورته وخت کې افغانستان یو متعادل سیاست ته هم ضرورت لري آیا که چیرته چینایان په دغه سترو پروژو کې پانګونه کوي د اروپا او د لویدیځ هیوادونو لپاره به یوه اندېښنه نه وي
من نه شم صاحب تاسو ته جناب حافظی صاحب ته تلاش صاحب ته او میلمنو ته او ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکی دی همدغه اوسنۍ لانجه په سیمه کې هم دغه اقتصادي رقابتونه دي ډیری زبر ځواکونه پسې دي چې خپل حریفان او دښمنان په اقتصادي برخه کې مات کړي او خصوصاً دغه رقابت د امریکا او د چینایانو ترمنځ اوس ډیر زیات جدي دی د چین سرمایه ګذاري په پاکستان کې د یو لارې او کمربند پروژې په برخه کې تقریبا تر د شپېتو نه تر سل میلیارد ډالره پورې و هغه پروژه اوس ناکامیدو خواته روانه ده یعنی هغه توقع چینایان درلوده د امنیت په برخه کې دغه ننګونې اوس دوی ته متوجه دي. د چینایي انجینرانو وژنه او دوی باندې حملې په پاکستان کې داسې ښیي چې د دوی رقیبان دغه پروژه نه پرېږدي چې بریالی شي. د بل خوا نه چین په ایران کې تقریبا 400 میلیارده ډالره په راتلونکو شل کلونو کې د سرمایه ګذاري دپاره تعهد ورکړی او همدغسې په خلیج فارس کې او په افریقا کې چې دغه ټول د دغه سیمې نه دغه مسیر ووزي. زه ګمان کوم چې په دغه برخه کې امریکایان جدي دي او دوی امنیتي ستونزې به پیدا کېږي په دغه برخه کې. په مخه وخت کې هم کله چې په 2000 کال کې چینایانو دغه قرارداد واخیسته په هغه وخت کې هم دغه امنیتي ستونزه وه، د نورو ستونزو سره سره یو خو
اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې دغه د امنیت ته د اندېښنې په برخه کې که څه هم فرانس پریس اژانس په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې امنیت تي وضعیت په افغانستان کې بهتر شوی دی، لیکن بیا یې هم دې ته اندېښنه ښکاره کړې ده چې ممکن په دغسې لویو پروژو باندې ځینې بریدونه وشي. او فرانس پریس اژانس تقریبا د 2 کاله مخکې هغه حملې ته اشاره کړې ده چې په کابل کې پکې 15 چینایان ټپیان شوي وو. لیکن د امنیت د اندېښنې په ارتباط د ازادي راډیو د خبر د څانګې د چین د چارو د متخصص ریټ ستانډش څرګندونې لرو. دا سره
تر ټولو لوی خنډ به په افغانستان کې امنیتي وضعیت، خصوصا د کان په شاوخوا سیمه کې وي. 14 کلونه تیر شول چې تر دې ځایه راورسېدو چې اخر د سړک د جوړېدو چارې پیل شي. دې ته باید وکتل شي چې د 2008 کال ژمنې چې د افغانستان د مخکینی دولت او چینایانو ترمنځ شوې وي پلی شي که نه شي. زما په اند لا هم امنیتي وضعیت تر ټولو ستره مسله ده. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي په راتلونکو 2 کلونو کې د مسو استخراج پیل شي، خو د دې کار پیلېدو ته ډیرو چینایي کارګرانو، چینایي انجینیرانو او یو شمیر سوداګرو ته اړتیا شته. لکه څرنګه چې په ګاونډي پاکستان کې ګورو، بیلابیلې ډلې په ځانګړي ډول پر چینایي کارګرانو حملې کوي چې د اسلام آباد پر حکومت فشار راولي. نو دلته دا پوښتنه مطرح کیږي چې داسې وضعیت به په افغانستان کې هم راشي کنه، خصوصا چې کله د عینک د مسو د لویې پروژې په څیر د نورو پروژو لپاره ډیر چینایان افغانستان ته راځي.
Whether that's Masinac or other big resource projects in the country.
ریټ ستانډش د ازادي راډیو د خبر د څانګې د چین د برخې متخصص د 2 خبرو ته اشاره وکړه. یوه خبره دا وله چې اتمر صاحب تاسو هم اشاره ورته وکړه چې د امنیت په برخه کې اندېښنې شته. په دې ارتباط به وړاندې د تلاش صاحب نظر واخلم، ځکه چې دوی په کابل کې دي او حالات له نږدې څاري. خو دا بله خبره یې چې د پاکستان مسلې ته هم دوی اشاره وکړه، دا مسله به هم وروسته وڅېړو. خو یوه بله خبره چې آیا دغه تړون اوس هم د 2008 کال د شرایطو په اساس شوه دی او کنه نه شوه؟ مخکې مې دا پوښتنه له حافظي صاحب څخه کوله. حافظي صاحب، که تاسو په دې برخه کې معلومات لري، دا قرارداد باید په څه شکل شوی وای؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، محترم اتمر صاحب او محترم تلاش صاحب او د ازادي د ژغ محترم اوریدونکو او لیدونکو ته. دا قرارداد خو ما قرارداد دی، نوی قرارداد نه شوی، خو ځینې مذاکرات ترسره شوي دي، ځکه چې چینایان یو سوی تفاهم په دا قرارداد کې د دوی لخوا مطرح شو. او هغه دا و چې په هوا سر کې دوی ژمنه کړې وه چې د ریل کرښې جوړوي او تر کانه پورې د چین څخه او بیا د کانه څخه تر افغانستان بادر تورخم پورې. ولې دوی بیا وروسته دغه څخه په شا شول ویل چې دا نه کوو. او په این زمان که 100 میلیون ډالر دوی ویلي وو چې موږ د توفې په حیث په تدریجي توګه افغان دولت ته وکړو، او یو 2 گشتې قسطونه یې ورکړل، بیا وروسته یې ورنکړل، ویل چې دا اقتصادیت نه لري. نو په هر صورت قرارداد ما قرارداد دي، شاید ځینې تعدیلات او نور اضافي تفاهمات پکې راغلي وي د چینایانو په ګټه.
حافظي صاحب وبخښئ، ما مخکې په خپرونه کې هم دې ته اشاره وکړه. فرانس پریس اژانس یو راپور لري، په هغه کې ویلي دي چې د می په میاشت کې په نړۍ کې په بېساري ډول د مسو قیمتونه لوړ شوي دي. او په دې راپور کې دا خبره هم شوې ده د اے آی ټیکنالوژي له پراخېدو سره او د برقي موټرو له زیاتېدو سره د دی اټانس په باور دا امکانات شته چې د مسو قیمت په نړۍ کې ډیر اهمیت پیدا کړي. نو فکر کوي چې په دې قرارداد کې دا پخوانی قرارداد کم د سې څو کچرته د مسو بای زیات شي ممکن په قرارداد کې تجدید نظر وشي په قرارداد باندې.
اول خو دا ویل غواړم چې د خپل د مس په هغه وخت د قرارداد کې دل په 2003 کې په بیساري ټوګه د 2,250 ډالر څخه تر 9,000 رسیدلی و. په دې خاطر چینایان ډېر لیوال ول، هلته کاناډایي کمپنۍ هم وو، قزاقستاني هم وو، نور نړیوال کمپنۍ زیاتې وې، خو دوی ډېر ښه وړاندیزونه وکړل. په دې خاطر قرارداد دوی ته ورکړل شو او څو کاله بیا قرارداد د مس قیمت را وغورځي تقریبا 6,000 ډالر ته راټیټ شو. اوس مهال تر 10,000 څخه بیا زیات شوي دي او لاپسې زیاتېږي، لکه چې تاسو فرمایل د برېښنایي موټرونه مخصوصا د تسلا او د تقاضا او دیماند ورته ډېر زیات شوي دي. نو په دې خاطر چینایان هم خپل ګټې پسې ګرځي او په قرارداد کې دغسې چې قیمتونه لوړ شي یا ټیټ شي په هغه کې دوی یو فیصدي لري، د فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو برخه ورکوي. چې نرخ لوړ شو او قیمت د فروش زیات شو، د هغه فیصدي پر بنسټ افغانستان ته یو څه ورکول کیږي. منتها کچیرې دا تولید پیل شي او په عین زمان کې یو دقیق نظارت شتون ولري، ځکه چې یو تجربه ښودلی دي چې په ځینې ځایونو کې دوی کاست آف پروډکشن یا قیمت تمام شو د تولید زیات ښیي. مثلا په دغه وطن ګروپ سره دوی یو شراکت درلودل په امودریا کې، دا ځینې برمې د اقتصادي کیندلو لپاره په مارکیټ کې $30 او $30,000 چارج کړي وو زیات مادن باندې. او په هغه کې بیا وطن ګروپ اعتراض وکړل او اعتراض یې مسترد دی، یعنی اوس په پرزنټیشن لندن کې دا دعوا شتون لري. په هر صورت کچیر یو دقیق نظارت شتون لري غیر مستقیم چوګه د هر عمر چې قیمت دی نه زیات شي، د چینایي شرکتونه بیا یعنی باید کنټرول شي او خپل د افغانستان حق باید ځینې واخیستل شي، کنه دوی په خپل خوخه دا نه وي.
مننه حافظ صاحب. ازادي په سپو کې پروګرام تاسو په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. موضوع مو د لوګر د عینکو د مستکان د استخراج ده چې د دې ابتدایي چارې روانه اونۍ پیل شوې دي. په خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق قطمر، د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزي، د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلشتي او وړاندې په خبرونه کې هڅه وکړو چې د علومو اکاډمي د کوشاني مرکز له مشر فیضي سره هم رابطه ټینګه کړو او له هغوی څخه د دې کان د باستاني آثارو په ارتباط معلومات ترلاسه کړو.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
تلاش سب مخکې دا خبره کوله چې امنیت ته ځینې اندېښنې شته او تاسو په افغانستان کې اسي په دې برخه کې که تاسو نظر واخلئ.
فکر کوم چې د امنیت په اړه باندې ډیر زیات کار شوی ده، خصوصا په دې اړه باندې چې موږ وکولای شو مختلف پروژې او مختلف قانون د افغانستان په جغرافیه کې استخراج او حتی پروسسي د دې خبرو به تاسو هم اوریدلی وي. حتی مختلف بډینګونه یا مثلا د طالبانو سیوی دي او اولویت هغو شرکتونو ته ورکړل شوی ده چې په افغانستان کې فعالیت لري تر څو خصوصي سکتور ته په واقعي توګه حکومت لاس ورکړي او راپورته کړي، تر څو د افغانستان په اقتصادي تحرک کې راغند رول ولري. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې په امنیت کې د لوګر جغرافیا ته په کتو سره، البته زه یو امنیتي مسول یا څېړونکی نه یم او دا مې مسلک هم نه ده، خو د لوګر جغرافیا ته په کتو سره د لوګر خلکو غټترینه قرباني د اسلامي امارت په نظام کې ورکړله. ولې؟ د دې فکر او ایديالوژي او تصورات اکثریت د اسلامي امارت د نظام سره جوړ او مشابهت او تطابق لري. اوس دا کان هم په دغه نقطه کې پروت ده، لوټه لوټه او جتیجه ونه ونه را دره او غر غر. د لوګر خلقو او د لوګر اوسیدونکو او د دغه جغرافیا خلقو هغه خلق چې د نظام سره مشابهت فکری زیاتو فکر کوم چې په دې امنیت په ستلو کې که اسلامي امارت غش کوته دوی به په سترګو دا موضوع وویني او په ډېر لوړ قیمت به د دوی امنیت وساتي.
مننه تلار صاحب، مننه.
دا د ایدیالوژي مسله وه. د بل اړخ د بل وظایف دینی وظایفو ته راځم، کچیرته اسلامي امارت په دې باندې غږ وسي چې د دې مسله اقتصادي ده او همدارنګه غواړو چې بیا رغونه او لوی اقتصاد تامین کو، نو په دې کې مرسته وکړي. زه باورمند یم چې د خپلو غواو شیدې او مستې به هم ځینو کلیو څخه راووزي او مختلفو خلکو ته به ورکړل شي تر څو چې مرسته ورسره وسي او کان په شفافه سمته بلای تخنیکی موضوع ده که تخنیکی موضوع ماشینری او نور مسایل ته فرق
دیته به وړاندې راشو تخنیکی مسئله ته وړاندې راشو تلر صاحب مننه. د امنیت په برخه کې البته لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه په پاکستان کې د چین پروژې په ټاپه د ریډلې دی او یو علت او بنیادی علت د امنیت مسله ده چې د پاکستان صدر اعظم چې یو تقریبا 2 میاشتې مخکې چین ته سفر کاوه هغه وویل چې په چینایانو باندې افغانان حمله کوي او دا توری پوری کړی وو. اتمر صاحب، دلته د دې امنیت په ارتباط باندې هغه اندیشنه چې تاسو د خبرونې په پیل کې د ته یو اشاره درلوده، فکر نه کوم چې د نړیوالو قوتونو سیالی هم ممکن کله ناکله د ستونزو سبب شي.
زما باور هم دغه څه دی. ګوره، خپل افغانان په امنیت کې د پروژې سره کوم مشکل نه لري. زه داسې فکر کوم دا د هر افغان هیله ده چې دغسې لوی پروژې، دغسې لوی معدنونه استخراج شي او هغه افغانانو د هغه نه برخمن شي، د دوی په اقتصاد باندې، د دوی په روزګار باندې دغه پروژې تاثیري کړي. موږ دغه هیله لرو چې کاشکې دغه پروژې بریالی شي، خو واقعیت دا دی چې دغه رقابت افغانان نکی، یعنی هر افغان ولو په هر فکر و په هر ایدئولوژی چی دا فکر به دی سر پیدا نشی چی دا پروژه تا دوی امنیتی تهدید مخامخ کی. لکه چی سنگه دی لوگر خلق دی دینا پلوی کی، ام دا غصه طول افغانستان دی دینا پلوی کی. خود مقاس کانا چی دا رقابتون دی نور قدرتون دی خوانه دی او دا په عمومي امنیت پورې هم دومره اړه نه لري. په اوس وخت کې عمومي امنیت په ټول افغانستان کې ټینګ دی، لیکن د خراب او تراب گذار واقعات داشته دی. دې نه بعد موږ منکر نه شو او موږ چې کله امنیتي تهدید وایو دا همدا معنا لري چې دغسې ډلګۍ به راشي، یو تخریبي عمل به ترسره کړي، یو ترور به ترسره کړي چې دغه کار ودرېږي، یا دغه خارجیان یا چینایان چې دلته کار کوي دوی تهدید کړي. په هر صورت زموږ هیله دا ده چې دغه ونشي، خو د امنیت له پلوه دغه اندېښنې شته دي، ځکه چې دغه رقابت روان ده په نړۍ کې د اقتصاد د غوړولو پر ضد.
مننه اتمر صاحب. حافظي صاحب، مخکې چې تاسو دا خبره کوله چې چینایانو په 2008 کال کې دا ژمنه هم کړې وله چې د ریل کرښه به تر تورخمه پورې باشي، څه فکر کوئ چې د پاکستان امنیت ته د اندېښنو له امله چین چې په پاکستان کې خپلې پروژې درولې دي په هغه حساب یې له دې لاس اخیستی دی او که نه په دې قرارداد کې له افغانانو سره ځینې تغییرات راوستي؟
دا تصمیم مخکې د پاکستان د جنجال څخه و. دوی یعنی لګښتونه ویل چې افغانان پیسې راکړي موږ به دا کرښه وباسو. حال دا چې په اوسه کې دوی ژمنه کړې وه چې موږ دا د یو ډالۍ په حیث، یو تحفه په حیث افغانستان ته ورکوو، په همدا خاطر دا قرارداد دوی ته ورکړل شو او دوی ګټونکي وشمیرل شول. بیا دوی په شاش کولو ویل چې موږ دا نه کوو، اقتصادیت نه لري او دا څه پورې اړه نه لري د پاکستان ماضري سره چوس پیدا شوی دی، هغه سره پلان نه لري.
حافظي صاحب، ببخشید، راپورونه وایي چې د دنیا د مسو تقریبا 50% هغه مواد چې نړۍ ته صادرې شي او مس پکې کاری شي تقریبا 50% چینایان صادروي او چین خپل ډیر مس لري. د همدې له خاطره البته دا د شک تیوري په اساس خبره ده، د همدې له خاطره له 2008 کال راورسته چینایانو دغه پروژه و هم ځنډوله. احتمالا کېدای شي چې دا ځلې هم ممکن دوی و ځنډوي. څنګه په دې برخه کې که ستاسو نظر واخلي؟
او چینایان د مارکیټ د تقاضا پر بنسټ خپل مال ارزه کوي، دونه نه ارزه کوي چې قیمتونه راټیټ شي. د تقاضا سره برابر دوی په لوړ قیمت یې غواړي چې د مس خرڅ کړي. دا رښتیا خبره ده، دوی قزاق مس هم رانیولي دي چې د قزاقستان مس دي، او دوی مخکې د شوروي اتحاد په وخت کې دا استخراجول او پروسس کول، کارخانې سره او کان ټول شیان یې رانیولي دي. دا چې قزاق مس د چینایانو په واک دي، د نور هیوادونو د تاجکستان او د نور هیوادونو مس هم د چینایانو لخوا اخیستل شوي دي. دوی دا ټول تقریبا مونوپلی خواته روان دي، هم په لیتیم کې او هم په مس کې، چې دا دوه عنصر د نوې ټکنالوژۍ لپاره دي او ډېر اهمیت لري. دوی په دې باندې ډېر هلې ځلې کوي چې دا ترلاسه کړي، مخصوصا په دا منطقه کې او په تیره بیا په ګاونډي هیوادونو کې. تقریبا ټول د ګاونډي هیوادونو مس د چین په واک کې دي. نو دا په دې خاطر دي چې دا قیمت چې دی وغوړي بیا کولی شي چې مال نفوذ وکړي او په هغه قیمت خرڅ کړي.
مننه حافظ.
اوس د دوی د مونوپولي او برخه ده، دا چې اوس استخراجي یا سبا استخراجي مقصد قرارداد ورسره شته دي او زور هم ورسره دي.
مننه. تلاش سب تاسو مخکې د عینک د مسو د کان تخنیکی برخه ته اشاره وکړه چې بیا ما ستاسو خبره قطع کړه. په دې برخه کې تاسو څه توضیح غوښته سي ورکړي؟
خبر صاحب، زه فکر کوم چې کله چینایانو د ابتدا څخه د تخنیکی په برخه کې سروي وکړله، ډیزاین یې وکړو، ټیم یې ورته راولژی، برابر دی وکړو، دا د پروژې دا معنا ورکوي چې دوی ته په واقعي توګه هغه ټکنالوژي چې دوی سره ده او هغه تجربه چې دوی په منطقه کې لري، نو بیا د دې کان ګټونکي بل څوک نشي کېدلای. یوه مسله. دومه مسله، د امریکا حضور په افغانستان کې نظامی، استخباراتي او ملکی، د دې اصلي باعث سو چې ونه سو کولای د دې استخراج عملا شروع شي، په دا خاطر چې امریکا د افغان د چین د هیواد سره په اقتصادي غټ لوی پروژو کې حضور داشت په افغانستان کې لوی خندو، او دا خندونه امریکایانو او د ناتو په مرسته په افغانستان کې جوړول او نی غوښتل چې دومره غټو پروژو ته چینایان لاسرسي پیدا کړي. نو وس چې کله تخنیکی مسائل ټولو چینایانو څېړلي، هر څه دوی ته معلوم دي، لازمه ده چې یو قوي اقتصادي او استخراجي پالیسی د غټ کان ته جوړ شي، او په قرارداد کې هم داسې تعدیلات رامنځته شي چې د افغانستان په اقتصاد باندې ډېرې مثبتې اغیزې ولري، او دا تعدیلات تر 100% په حقوقي قراردادونو کې د افغانانو د نړیوالو حق ده، او دا حق څوک نشي ترې سلبولای. نو کله چې 100% لوبه ته په اقتصادي پروژه کې د ځان په نفر اثرخوي، مهارت، مسلکی توپ، تعود او مدیریت غواړي، دا څلور فاکتوره.
تلار صاحب، او بخشي په همدې برخه کې فکر نه کوي؟ او بخشي په همدغه برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړې، مسلکي توب او مهارت، فکر نه کوي چې په دې برخه کې پاتې راغلي؟
کپاتیو دغه مشروطي اعلانامه باید په کامیابی اعلانامه بدل کوولي، کافي تجربه د پخوا څخه لرو. کبیا پاتې راځو، متاسفانه بیا د ملت په اقتصادي لویو برنامو کې یو خیانت، او پاتې راتک بیا دوباره پښیمانی نه لري، دا تاریخ بیا تکراریږي نه. ډیر جدي او ځیرک باید اوسو.
مننه تلار صاحب د مست عینکو د کان په ارتباط یو اندیشنه چې له 2008 کال را پدې خوښته او وا هغه د تاریخي آثارو موجودیت ته حلته کاتب خان فیزی د افغانستان په علوم اکاډمي کې د کوشانی مرکز مشر د ټلیفون لاره را سره ده دوی په دې برخه کې چیرنې هم کړی دي او په دې برخه کې کار هم کړی دی د عینک د مس د تاریخي آثار په برخه کې فیزی صاحب دغه آثار یو برخه منقول آثار وو چې یو وخت د په تیر جمهوریت نظام کې هغه د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوی وو آیا نور منقول آثار هم شته په دې کان کې او بیا به د غیر منقول تراشم
تشکر ما سلام و تمامات خود به شنوای محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم. من کتابخانه فیضی هستم، موضوع کنیم اول افغانستان و به ارتباط از این آثار منقول به موزیم ملی انتقال شده و آثار غیر منقول مثل استوپا و معابد و ساختمان ها در خود ساحه مسینک تا کنون باقی مانده است و بعد تا این که باستان فراسا از سال 1388 افراد شروع کردن و تا سال 1400 ادامه پیدا کرد. آثار که غیر منقولت در ساحه فعلا حفظ است و در پوشش است و اید پوشش کردن به خاطر از اینکه سلامه نبینه.
فیضی صاحب دغه آثار ستاسو په باور د یو متخصص په صفت باندې څومره ارزشمند دي؟
ای آثار باستانی از نظر ما بسیار با ارزش و با اهمیت است، چون با باستان شناس و یک پارچه تیکر هم با ارزش است. این آثار نمایندگی از فرهنگ، کلتور و عنانات مردم گذشته ما را میکنه و این آثار در یک نقاط بسیار استراتژیک در مسیر را ابریشم می قرار داره و از اهمیت تاریخی برخوردار است. این آثار قدامت تاریخی از این برمیگرده حتی به دوره برنز یک تعداد آثار است و آثار از این پیداش است که مربوط به دوره یونان و باختر است و زیادتر آثاری که در اونجا موجود است مربوط به دوره کوشانیا و بعد از کوشان میباشد.
فیضی صاحب دغه آثار تقریبا څومره دی؟ یعنی مثلا که چیرته څوک وایي چې هلته دی بودایی دورې یا مثلا تاسو د برونز دورې، حتی برونز دورې ته اشاره وکړه، یفتدی دورې ته مو اشاره وکړه، فرضاً د مختلفو دورو څومره آثار هلته شته یا اټکل کوئ؟
ای آثار ته اټکل تقریبا بیش از 30-40 استوپا زیاتر است. مقابل است مثلا از ساعت نمرگزاریش از 01 تا مثلا تا 06-65 که در تمام از همین کود گذاشته شده توسط باستانشناسا در همه از این آثار موجود است. اما آثار غیر منقول مثلا استوپا هاست، بعض ساختمان هاست و بعض مجسمه ها موجود است.
فیضی صاحب دا پوښتنه به هم له تاسو وکم بیا بیرته د نور بحث راشم. په دغه استوپی یا دغه هلته مجسمه او داشان چې هلته شته دا نازک دي؟ یعنی مثلا که چیرته هلته په دغه کان کې چیرنی او سپړنې پیل شي، آیا د ماتېدو خطر زیات دی؟ که څه هم اوس ویل کېږي چې تونلونه به هلته باشي،
قراره که نشست ها بین وزارت محترم اطلاعات فرهنگ و موسسه چینا یا کمپانی ام سی قبلا صورت گرفته بود، اینا به تفاهم رسیدن که ما با آثار صدمه نمیمانیم که صدمه ببینه. نظر به تعهداتی که واسه کمپانی ام سی امرای وزارت فرهنگ کردن، یا باید آثار صدمه نبینه و شاید در جریان بعض انفجارات شاید بعض آثار تخریبات صدمه ببینند، اما به شکل تکنیکی اگر بسیار پیشرفته باشه شاید صدمه نبینه. این موضوع تکنیکی است، در این مورد هم ما نمیتونیم قضاوت کنیم به خاطر از اینکه به اونجا آثار بسیار زیاد است. مثلا استوپا بسیار کلان است، انتقال شاید بسیار مشکل باشه و مستوپای اگر خور ریزه ای گپا باشه این میشه که به شکل تکنیکی متخصصین را انتقال کنن، اما محاول که بزرگ است من فکر میکنم اونا قابل انتقال نیست. این را شاید بخش تکنیکی از اونا یک چیز در نظر بگیرن.
فیضی صاحب دیر منه نه چپ خبروانه که ما برخ رسر وقت کور مدن
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو هم په خبرونه کې را سره ده. دا اوریدونکو په واخلم بیا بیرته نور بحث ته مخه کړو. مهرباني وکړئ آزادی په چپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شه برفت او ستاسو د قدر وړ منو او د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. ستاسو منظمه اوریدونکو یاجي توخی د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه
حاجي صاحب شو راخلی په خیر راسی مهرباني وکړئ.
مننه. یو ځانګړی سلام په غریش کې نارنج کاکو ته وایم. قومي سپینځری ده بس او بل موږ به پر دا باندې یو نظر ورکو او یو یا دوې پوښتنې لرو. نظر مو دا ده چې موږ ډېر خوشحاله یو چې له یو نیمې لسیزې راډیې په دې خوا زموږ په وطن کې الحمدلله داسې کان د کار پیل شروع شو. متدارکات و فرقان و برقونه دا شیانې جوړېږي. نو نه یوازې داسې زه خوشحاله یم بلکې د افغانستان ټول ملت خوشحاله دی. دا به د افغانستان په اقتصاد او د کارګرو دپاره کارونه ټول کارونه پر مخ لاړ شي. خدایو د شکر ځای ده او خدای دې وکړي چې نور کارونه هم وخیزي. او پوښتنه مې له محترم میلمنو څخه یوه پوښتنه خدا ده، آیا دا قرارداد خو د چین سره سوی ده؟ په دې کې د تاریخي اثر راوخیږي، دا به د چا کیږي؟ دا خو موږ که څه هم په خپرونه کې به ویل شوي دا تاریخي اثر راوخیږي، دا به د چا کیږي؟ دا قیمت به د چا وي او څوک به خوندي کوي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې آیا په څومره وخت کې به دغه کار عملي بڼه به غوره کړي؟ یعنې دا کار به برابر شي چې دوی راوخیږي او دا کار پر مسو پر دا کان باندې شروع شي؟ او یو هیله ده تاسو خبره هم لرم مفتو والی والی هم ویلي دي کده منځنۍ څپې دوله شپه سو شپږ نیوې په څنګه کې یو څلوېښت متره یا نه څلوېښت متره لنډه څپه په اړه کوي مفتو واره پیشنهاد کړی ده. ولو که زه ښه برابر راډیو لرم، زه د راډیو معتاد او ښه راډیو لرم، د شپې او منځنۍ څپه ډېره قوي راډیو غواړي، ځکه چې دا په هوا کې نه راځي، دا پر مځکه باندې له چک جمهوریته راځي. نو زموږ دا هیله ده چې زموږ دا درخواستي ومنئ. په بعضې ځایو کې شکایتونه کېږي ستاسو راډیو مطلق نه اورېده کېږي. مننه.
مننه حاجي صاحب توخی. البته د باستاني آثارو لرغونو آثارو په برخه کې شیبه مخکې د افغانستان د علومو اکاډمي د کوشاني مرکز مشر کاتب خان فیضی څرګندونې درلودې. د استخراج د پیل په برخه کې احتمالا حافظي صاحب څه اټکل کوي چې لکه څنګه چې ویل کېږي چې ممکن په دوه کاله کې ابتدایي استخراج پیل شي، آیا فکر کوي چې داسې وشي؟
دا خو د چینایانو ارادي پورې اړه لري. که چیرې هغوی خپل ماشینري انتقال کړي او ژمن واوسي او پانګونه وکړي دا ممکنه خبره ده. که دوی بیا وزندي لکه پخوا بیا کارونه پر مخ نه ځي.
خو حافظي صاحب محترم، دلته همغه سوال بیا هم شته، آیا چینایان دا نیت هم ممکن ولري چې دا چاري وزندوي؟ حافظي صاحب، حافظي صاحب زما سوال مو واخیست. فکر کوم حافظي صاحب سره مرابطه قطع شوه.
ازادي په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اتمر صاحب له تاسو ته راشو، څه فکر کوي چې چینایان ممکن هم داسې کار وکړي؟ البته دا ډېره احتمالي خبره ده، ځکه چې په 2008 کال کې مخکې ما اشاره ورته وکړه، ځینې کتونکي همدا وایي چې چینایانو ځکه د کان استخراج وځنډاوه چې دوی غوښتل چې خپل مس خارج ته صادر کړي او بیا یو وخت په دې باندې هم کار شروع کړي. اتمر صاحب،
بله، اول خو دغه ډېر یو داسې پروژه ده چې ډېر سرمایه دې باندې لګېږي، بل وسایل او تجهیزات ډېر ډېر ثقیل دي، یعنی د هغه انتقال او د هغه نصبول او د هغه د کار پیلېدل دا داسې اسانه خبره نه ده. بله خبره دا ده چې آیا واقعا چینایان دغه اراده او نیت لري چې صرف نظر د سیاسي مسایل نه دوی په دغه باندې تمرکز وکړي چې دغه کان راوباسی او هر څومره زر چې کېدی شي دغه کان بهره برداري ته وسپاري. که موږ وګورو مثلا د ټاپي پروژه، د ټاپي پروژه د ډېر وخت نه شروع او په هغه وخت کې جمهور رئیسانو د دې درې هېوادونو لاړل، هغه افتتاح کړه، لیکن تر اوسه پورې ټاپي پروژه
اتمر صاحب بخشی د ټاپی پروژې په برخه کې خو سه شکاره ویل کی شي امداد سه د افغانستان په خاور کې پوتیرو کلون کې امنیت نو اوس غټ مشکل د پیسو انتقال دی او بل د یو هیواد موضوع نه ده هم ترکمنستان په کې شکل لایم افغانستان هم پاکستان هم هند او بل خواته حتی ایران هم د ځینو راپورونو مخې په هغه پروژې خوشاله نه دی ځکه چې هغه غواړي چې پاکستان ته خپل ګاز انتقال کړي که سره
یقینا همدغسې دی چې تاسو ویل دلته هم همدغه دی اول دا چې د دې پروسس دننه په افغانستان کېږي که د دې پروسس بهر شي دا خو اول خو دا معقول نه دی چې د دې پروسس بهر شي او که پروسس هم دلته دننه په افغانستان کې کېږي دا یو لوی ماشینري ته ضرورت لري تاسیسات ته ضرورت لري فابریکو ته ضرورت لري هغه د پروسس ماشینونو ته ضرورت لري او د هغه نه بیا د انتقال مسله ده تاسې دغسې مس مثلا تاسې په موټر کې انتقالولی نه شئ د دې دپاره د اورګاډي پټلۍ ضروري دي چې دغه د کوم ځای نه راځي او چیرته ځي لکه چې مخکې حافظي صاحب ورته اشاره وکړه چې دا خو دوی منلی وو چې دغه به تر تورخمه پورې دغه پټلۍ به دوی رسوي او نږدې لار هم زه فکر کوم تر تورخمه پورې به وي نو بیا د تورخم نه اخواته هغه تعهد موجود دی چې لکه نور دا تجارتي توکي موږ ته بیا په راتلونکي کې څه مشکلات پیدا نه شي دغه ټول هغه مسایل دي چې باید مخکې تر مخکې نه د دې سروې وشي او مطالعه وشي او په دغه برخه کې باید مخصوصا چینایان صادقانه عمل وکړي ځکه اوس چین هم داسې یو هیواد دی چې هغه کنټرول کیفیت دومره ښه نه دی یعنې اوس په ټول نړۍ کې چې تاسې وګوري چینایي مالونه د ډېر کم کیفیت نه بیا تر ډېر جګ کیفیت پورې دي یعنې دی کې هم مشکلات موجود دي په دا چې دغه معدن لکه چې مخکې ویل کېده اوس داسې ښکاري چې دغه ذخایر ډېر دي د هغه څخه چې اټکل شوی و مثلا دوی ویلي وو چې یولس اشاره پنځه میلیونه تنه دلته د مسو ذخایر شته دي اوس داسې ویل کېږي چې دا ذخایر څو چنده ډېر دي او دا هم ضرور دی چې هم د افغانستان حکومت هم چینایان په دې برخه کې د سره خپل ارزیابي د سره کې وګوري چې سروې وکړي او وګوري چې په واقعیت کې دغه ذخیره څومره دی دغه کان زمونږ څومره ظرفیت لري
مننه اتمر صاحب حافظي صاحب اوس فکر کوم سره اورو تاسو که څه هم مخکې د چین په نیت کې یو څه شک څرګند کړ خو بیا هم آیا فکر کوئ چې چینایان به دا پروژه وځنډوي
ما از وکړ چې دوی که وغواړي اراده ولري کولی شي ځکه چې
حافظي صاحب محترم ډېر زیات وبښئ فکر نه کوئ په قرارداد کې داسې شیان نه درج کېږي چې دا پروژه باید په دې شکل په دې شکل په دې شکل مخته لاړه شي
او تقسیم اوقات په دغه پروژه کې ډیر دقیق نه و په پروژه کې نیمګړتیاوې شته په دغه قرارداد کې ځینې سوء تفاهمات په دې خاطر رامنځته شو چې صراحت شتون نه درلودل په حقیقي اسنادو کې باید هم هر شی واضح مثلا دا چې کله دا پیل شي کارګران د کوم ځای څخه وي او انجینر د کوم ځای څخه وي لوکل کارګران څنګه وي د محل منطقې سره دوی څه چلند باید وکړي دا ټول مسائل باید په شفافه توګه پکې درج وي اما ځینې ابهامات وو ځکه چې دا اولین قرارداد لوی قرارداد د افغانستان وو چې کېدل او نوی افغانستان جوړ شوی وو او دا مذاکرات خو 2006 څخه پیل شو او پس له انتخابات یو کال تیر شوی وو چې یو سیاسي بستر او حقوقي بستر ورته جوړ شو او په دې خاطر باندې بین المللي قراردادیان دلته افغانستان ته را داخل شول او غوښتل چې کارونه را واخلي او چینایان هم په همغه جمله کې داخل شول او ډېر پچتکی سره او نیمګړتیاوې په هغه کې شته دي باید بېرته له سره کتنه وشي اما دلته مشکل دا دی چې اوسنی حکومت نوی قرارداد نشي کولای ځکه چې د ملل متحد قوانینو له مخې او بین الدول اقتصادي حقوق پر بنسټ باید په اول ګام کې دولت پر رسمیت پیژندل شوی وي تر څو دا قرارداد لسره وکړي او په عین زمان کې دا قرارداد په ملل متحد کې به بیرته لسره ثبت کړي. اوس خو افغانستان د ملل متحد په دننه کې هم استازیتوب نه لري، نمایندګي نه لري اوسنی حکومت د افغانستان. په دې خاطر دوی یوازې تعدیلات یا مثلا زمایم او ځینې مشورتي کارونه کولی شي او بنسټیز حقوقي بدلون پکې نشي راوستلی.
مننه حافظي صاحب، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. تلاش صاحب، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟ شته تعدیلات او زمایم په دې قرارداد کې زیات شوي دي او کنه؟
شیبر صاحب، مخکې له دې چې تاسو سوال ته راشم، وقاله مې ولاند تبصره د چینایانو د قرارداد یا د ځنډولو په اړه درته ویم.
مهرباني.
چینایان کولی شي په دریو شرایطو کې عقب نشینی وکړي یا شاته ولاړ شي. اول، د اسلامي امارت سره مطلق اړیکې خرابې شي، سیاسي او اقتصادي شاته کوي. دوم، کېدای شي د دوی مالي امکانات محدود شي او ونشي کولی شي دا پروژه سپورټ کړي. دریم، کچیرته امنیتی تهدیدات د امریکا لخوا نه فوق العاده زیات سو لامپا وای فضا کې، بیا چینایان شاته کوي. دغه درې احتمال دي چې چینایان باید دا پروژه ودنډوي. بلا بانا اقتصادي نسته. اوس راځي اصلي سوال ته. زه فکر کوم کچیرته تعدیلات او یا زمایم چینایان ونه مني، اسلامي امارات هم اجازه نه ورکوي او د دوی د اقتصادي پالیسی سره په ټکر کې راځي، او موږ د نړیوال تجارت په اساس باندې او د نړیوالې محکمې په اساس باندې هغه غټ قراردادونه او سیمه ییز قراردادونه چې یو هیواد سره او دوه هیوادو سره تړون لاسلیک کوي هلته مشروعیت پیدا کوي. چې اوس بیا دا موضوع سیاسي ته له اقتصادي څخه ووزو، اما د په داسې شرایطو کې اسلامي امارت کولای شي چې د زمایمو په اړه باندې او د 30% د قرارداد په تعدیلاتو باندې د دوی لاس خلاص ده چې تغییرات کې راولي، اما له بده مرغه له دنه پورته نشي کېدای.
مننه تلرسه،
سیاسي موضوع ته ورته.
بله، مننه تلرسه. اتمر صاحب، د مخکې حافظي صاحب کوم موضوع ته اشاره وکړه چې د سترو قراردادونو په ارتباط باندې د یو حکومت مشروعیت په نړیواله سطح هم مهم دی. په دې برخه کې تاسو نور څه توضیح ورکولای شئ؟ حافظي
صاحب ډېر مهم ټکی ته اشاره وکړه، دا ډېر مهم دی. لکه څنګه چې اوس دغه قرارداد مثلا د دې سقف د قرارداد څومره دی، یعنې هغه څه لویه پانګونه ده چې دا ضرورت لري د ملګرو ملتونو د تایید لپاره، نو که داسې بیا دا یو ستونزه رامنځته کولی شي. او زه داسې فکر کوم چې طالبان او چینایان باید دغه مسائل پوره مطالعه کړي او په دغه قرارداد کې په نحو د انها دا ځای پزن شوي، ځکه هغه کیدای شي یو مانع د دې د پلي کولو دپاره رامنځته شي.
مننه اتمر صاحب، د دې له خطر چې دا خبرونه یو څه راغونډه کو، تر اوسه پورې مو په احتمالي خبرو باندې هم بحث وکړو. حافظي صاحب، که چیرته دغه کان په هغه شرایطو چې په 2008 کال کې قرارداد شوی و، ځینو شیانو ته تاسو اشاره وکړه لکه د ریل پټلۍ او دا شان تریل لري شوي دي، لیکن په دې هغه شرایطو باندې چې اپاتې دي، که دغه قرارداد تطبیق شي او استخراج پیل شي 2 کاله وروسته، ګټه به یې څه وي؟
او په ډیره ګټ لري کچیر مونږ خپل د حق او ګټو څخه دفاع وکولې شو او پر لپسی سره نه وکړو او اجازه ورنکړو چې مونږ حق ضایع شي. په قرارداد کې 302 میلیون تر 300 میلیون په هغه وخت خوانی قیمتونو سره زمونږ ریالیتی یا حق الامتیاز دی چې هر کال ځینې اخلو. دوام دا چې دلته پروسس ابتدایي پروسس هم دلته کیږي، دلته کېږي د کار ځای د کار پیدا کېږي، او بل قراردادي شرکتونه هم دلته کېدای شي دخیل اوسي او ځینې خدمات ترسره کړي، هغوی هم د اقتصاد د رونق لپاره ګټور تمامېږي. او بل دا چې د اولین ګشت لپاره د افغانستان یو ستر پروژه په عملي توګه رامنځته کېږي، او د افغانستان اهمیت او یو منبع مشروع دی عاید افغانستان لپاره راځي او د افغانستان مس یعنی میډ ان افغانستان په دنیا کې ځای پیدا کوي او دا زمونږ جیو اکونومیک اهمیت زیاتوي او په دې زمان کې بین المللي اعتبار زمونږ زیاتوي او مخکې ما طرز وکړل داسې دي چې قراردادونه کیدای شي چې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شي د هغه د حاکمیت لپاره یا که منازعات پیدا شي د حل منازعات تجارتي لپاره دلته په بینلی ټوګه ځینې محاکم موجود لري او ځینې حل منازعات تجارتي ځایونه شتون لري مثلا اربیتریشن د لندن دی اربیتریشن د فرانکفورت دی اربیتریشن دی یا حل منازعات د پاریس دی روم دی راسل اقتصادي محکمه ده که چیرې د افغانستان سیاسي بستر او مشروعیت وجود ونه لري په د منازعې په حال کې یوازې چینایان کولی شي چې هلته زموږ پر ضد اقامت دعوی وکړي موږ حتی حق د دفاع او حق د حضور هلته نه لرو په دې خاطر باندې دا خطرناک ده او په همدې خاطر زه وخت ټینګار کوم چې د اقتصادي ودې لپاره افغانستان ضرورت لري چې یو سیاسي مناسب او مشروع بستر باید ولري چې په دننه او په بهر کې د افغانستان د خلکو د حق څخه په بشپړ توګه وکول شي دفاع وکړي
مننه حافظی صاحب تلار صاحب د حافظی صاحب خبرې کړه هم تاسو تل دا ټینګار کوي چې سیاست ته بنسو یوازې په اقتصادي برخه کې تاسو پوښتنه کوي لیکن په ځینو مواردو کې دا سره تړل کیږي لکه دغه موضوع څه فکر کوي چې په همزمانه لدی سي چې دغه کان استخراجي شي افغانستان ته ګټه هم حافظی صاحب توضیح کړي دغه بل اړخ هم په کار ته شي هڅه ورته وشي تلار صاحب
دا یقیني خبره ده بالکل در سره موافق ما او توافق در سره کومه کچیرته موږ سیاسي بحث په نړیواله کچه په اقتصادي پروژو کې په نظر کې ونه نسو متاسفانه خنډونه زیاتې شي کڅو فاکتورونو کې اول د پیسو په ترانسفر کې د انتقال کې دویم د ماشینري په انتقال کې دریم د مسلکي انجینرانو دغه د مسؤلیت او امنیت موضوع رامنځته کیږي څلورم د استخراج او پروسس او د انتقال موضوع په دې کې رامنځته کیږي نو دا څلور اساسي د فاکتورونو دي چې یو پروژه د ناکامۍ سره مخ کوي موږ باید دوه توازنه تنظیم کړو اول سیاسي نړیوالې اړیکې یک مستقیما پروژه باندې تاثیر کوي دویم په داخلي مدیریت د استخراج او همدارنګه د قرارداد ځینې ماده تعدیلات چې هغه د افغانستان د اقتصادي سیاسي اقتصادي پالیسیو سره په ټکر کې نیوي او بلکې موافق وي هغه موافق نقطې چې حاکم نظام غواړي
بله مننه تلار صاحب اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلمه مخکې تر دې چې دغه ستره پروژه په کار پیل وکړي یعنی مطلب مله استخراج له وخت دی چې د استخراج چارې پیل شي کوم ګامونه باید واخیستل شي جنو تحفظي صاحب اشاره وکړه چې یو بستر باید سیاسي بستر هم باید ورته رامنځته شي چې که خدای مکړه په دغه قراردادونو کې کوم خنډ او ځنډ یا ستونزې رامنځته کیږي چې افغانستان نړیوالو محاکمو ته رجوع کړي
یو مشکل خو دا ده چې افغانستان په نړیوال ستیج کې هغه خپل موقعیت نه لري چې باید ویلري د بلې خوا نه دغه هر پروژه ځان ته حقوقي مراحل او حقوقي مسایل لري چې البته کله چې دغه پروژه پلي کیږي یا د تطبیق په عملي برخه کې پیل کیږي نو کیدای شي په هغه وخت کې ځینې ستونزې رامنځته شي چې په قرارداد کې هغه پیشبینی شوی نه دی بعضې داسې پروژې دي چې یو ستونزه په جریان د پروژې د تطبیق کې رامنځته کیږي چې هغه په قرارداد کې نه راغلی نو هغه مسایل هم کیدای شي چې بیا د پروژې تطبیق یا خنډ سره مواجه کړي یا کاملا توقف شي نو خو په مجموع کې که موږ داسې خوشبینانه قضاوت وکړو راځئ چې داسې فکر وکړو چې دا یو ښه پیل دی د افغانانو دپاره ځکه چې د کار او د روزګار دپاره فرصتونه او زمینه برابرېږي بل دا چې افغانستان دغسې یو هیواد چې هغه خپل معدن باندې حاکمیت پیدا کړي او دغه که پروسس دلته وشي دا به ډېر ښه خبره وي. زه چون زما قرارداد نه دی لوستی نو زه پرې نه پوهېږم، خو ضرور دا دی چې هر قرارداد چې کېږي پروسس باید دننه په هېواد کې ترسره شي، ځکه چې د پروسس سره دلته خپله داخلي سرمایه‌داري هم تر اندازې پورې رونق پیدا کوي، داخلي کمپنیګانې په دې برخه کې کار کوي او دلته دننه پور دننه افغانانو ته کار پیدا کېږي. دا یو فرصت یا یو شهرت د خپل افغانانو دپاره هم دی چې د خپل د ذخایر نه دوی خپله استفاده کوي، دا پروسس کوي او نړیوالو ته وړاندې کوي.
مننه اتمر صاحب. حافظی صاحب د دې پروسس موضوع هم یاد شو، که څه هم د سویل کې چې چینایان به ممکن په افغانستان کې پروسس کوي، اما په ورته وخت کې د انتقال مسله هم ډیره مهمه ده. له کومې لارې به دا مس تر چین پورې انتقالوي؟
پروسس خو دوی بس په دې کې و چې بشپړ پروسس دلته وشي که کنسنتری وشي. د کنسنتریشن په یا تمرکز چې مس پکې متمرکز شي په دغه حق له توافق شوي وو، او آخري پروسس چې هغې څخه بیا مس جوړېږي، بیا ویرونه جوړېږي د بطري لپاره او مثلا د برښنا د مزي لپاره او نور داینمو لپاره او نور مسایل لپاره توربینونو لپاره، دا شیان بیا دننه په چین کې کېږي. دا ابتدایي پروسس هم دلته کېږي، یعنی مثلا دا خاورې خو نه شي انتقالولی چین ته، خو دا اقتصادیت نه لري. په دې خاطر دوی مس ځینې وباسي، اما ابتدایي پروسس دلته کېږي. همدا شوی دی، خو په هر صورت دا هم ګټور ده. یو شی ویل غواړم، هغه دا چې د دواړو هیوادونو توافق بینالمللي تایید ته ضرورت نه لري، چې مثلا دوی خپل سره توافق وکړي، حکومت دا ومني چې چین سره دا توافق مې کړی دی، چینایان هم ومني چې دا حکومت په رسمیت پیژندل شوی دی که نه دی شوی، موږ ورسره تعامل کوو او دا کار. په هغه صورت چې منازعات پیدا شي، اختلاف نظر پیدا شي او توافق ونه لري، بیا اربیتریشن ضروری دی. یو منځګړ مستقل مؤسسه لکه لندن اربیتریشن یا پاریس راسل یا دبلجی، په اوسنی شرایطو کې د مخکنی قرارداد دلته ثبت دی او اربیتریشن لندن څه ته ورکړ شوي دي، محل منازعات لندن ته ورکړ شوي دي، چې هر په څه ولري اعتراض ولري هلته بیا مراجعه کوي چې بمري نورمونو سره برابر بیا دوی پریکړه کوي. دا شتون لري، ولې اوسنی حکومت چون په رسمیت پیژندل شوی نه دی، دا د حق څخه محروم دی چې بیا اقامه د دعوی وي.
حافظی صاحب، واغه د انتقال موضوع څرنګه نو څرنګه به انتقال وي؟
د انتقال موضوع لپاره خو همدا و چې دوی خو پرته له یو لویه لاره چې درېلو پکړیم پکې باید شتون ولري، ځکه چې دا خو په میلیون هاو ټن دی، دا انتقالول په ټرکونو کې او په دغه لارې چې موږ یې لرو، مثلا د مشرقي لاره چې وګورئ سمندر خواته، یا د بدخشان لارې مذکرۍ که چیرې موږ چین ته ورشو، دا خو ډېر ستونزمن ده. په دې خاطر باندې همدغه پیشبیني شوی و چې دا د ریلو کرښې باید جوړې شي.
خو البته او بخښي د ریل کرښې هم یو مشکل لري. اوس مثلا د ګلګت بلتستان خواته هم امنیتي وضعیت خراب دی، حتی پاکستان خپل کارونه هلته سم نه شي اجرا کولی. نو
نه، خو داسې دي چې اول خو د دې ژمنه دا نه و چې یوازې د دې څخه تر تورخامه جوړ کړي. دوی خو غوښتل چې د منځنۍ اشیا د لیارې چین دغه کان سره ونخلوي، د مځکې له لیارې د ریل د کرښې، بیا وروسته د دې لپاره چې دا بشپړ شي او یو سمندري لاره ورته پیدا شي، یو ریزرو یا احتمالي، په دې خاطر باندې تر تورخمه پورې هم باید دا غزول شي.
ماننه حافظ صاحب،
انسان خدا د چین څخه باید مستقیمه تر کانه پورې.
ماننه حافظ صاحب محترم، تلاش صاحب او اتمر صاحب، لتا سو هم منندوی مولا کاتب خان فیضی څخه مننه کوم چې د خبرونې په برخه کې را سره ګډون وکړ. زحمت شي بر اجازه اخلم.